د مازیګر شپږ بجې سوي. السلام علیکم او مازیګر مو په خیر. د کوچني اختر اول ورځ مو مبارک سه او خبرونه ته شراغلاست. دا اوري چې افغان ولسمشر د دولت وسلوالو مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپل لار انتخاب کړي. د غراپور وروسته راځي اوس له صفي الله ستانک زینه خبرونه ورو.
سلام د خبرونو سره ټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي د خالد عملیاتو په نتیجه کې 1200 وسلوال مخالفین وژلي، او په پاکستان کې د ژغورنې عمله وایي د ټانکر د چپکېدو او سوځېدو په پیښه کې د وژل شویو شمیر 1340 ته لوړ شوی دی. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن یو ځل بیا د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې که افغانان یاست د سولې له بهیر سره یو ځای شئ، او که له سولې سرغړونه کوئ نو زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه به مو وځپي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په ارګ کې د اختر د لمانځه ادا کولو وروسته په لنډو څرګندونو کې وکړې. ولسمشر زیاته کړه د سولې په لاره کې ولس نړۍ او د اسلامي نړۍ اجماع له موږ سره ده. تر دې مخکې هم د اختر او نورو مناسبتونو پر مهال د دولت وسلوال مخالفین سولې ته بلل شوي، خو له حزب اسلامي پرته دولت نورو وسلوالو ډلو تر اوسه مثبت ځواب نه دی ورکړی او د جګړې لارې خپله کړې ده. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت خاص شارژ دافیر وایي د روژې میاشت په افغانستان کې له غم او اندېښنو ډکه وه. هوګو لارنس دغه خبره د اختر په مناسبت افغانانو ته کړې ده. هوګو لارنس ویلي دي چې د افغانستان دښمنانو په روژې میاشت کې په افغانانو بېرحمانه حملې وکړې. د امریکا متحده ایالاتونو د سفارت په بیان کې د ښاغلي هوګو لارنس په حواله ویل شوي چې امریکا متحده ایالات د می یو درشمی خونړی حمله او د جون دریمی حمله او چاودونو او همدارس د هغو تورونو په اړه په څیرونو ټینګار کوي چې ګواکې په موتریزینو باندې له حد زیات خشونت شوی ده. د افغانستان په شمال کې د شاهین قول اردو چارواکي وایي د خالد عملیاتو په نتیجه کې 1200 وسلوال مخالفین وژل دي. د شاهین قول اردو قمندان جنرال امان الله مبین نن وویل مخالفینو ته دا مرګ ژوبله په کندوز، بدخشان او جوزجان کې اوښتی دي.
در زون شمال و شمال شرق تلفات دشمن بیشتر است.
دوی په شمال او شمال شرق زون کې د دښمن تلفات څه باندې 1200 دی او 200 نور کسان جوړبل دي، څه باندې سلطنه ژوندې نیول شوې دي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سکل خپل عملیات د خالد شپږنی په نوم په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو د منصوري عملیاتو پر ضد پیل کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه په شمال کې د وره وخت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، او خپلواکو سرچینو هم مخالفینو ته د مرګ ژوبلې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. وسام ورزود سیمه او نړۍ مهم خبرونه ته. په پاکستان کې د ژغورنې عمله وای نن سهار وختي دی ټانکر له چپکېدو او اورښتو وروسته د وژل شوی کسانو شمیر لکتر لګ 1340 ته پورته شوی دی. ټانکر د پنجاب ایالت د بهاولپور په احمدیه شرقه سیمه کې واوخت او وروسته له هغه وچاودې چې کلیوال په سوري شوی ټانکر ټول شول او تیل یې ترې ایستل. د پنجاب د بهاولپور د پولیسو مشر راجا رفت مختار وویل
صبح کا ٹائم تھا جو لوکل تھے وہی لوکل
جو سحر وقت تو اونس دی چ سمر کلی دی حملہ اگے داخل دل ترا کلی وو زنی پلارا او موٹر سائیکل روانو اگے ہم چ تیل ولی دل نو سمدستی و درے دل اوس د دوی پہ جنگل وی کرانہ دا نو ظاہر خبر دا چ د دوی ڈی این اے ٹیسٹ کی گی
اب یہ تو شناخت کے لیے مشکل ہے ڈی این اے ٹیسٹ ہی ہوگا سارا
شپږ بیا تنه نور په پیښه کې ټپیان دي چې روغتون ته انتقال شوی. ویل کیږي د پیښې پر مهال 1500 کسان په ټانکر باندې ټول شوي او څو تیل ترې وباسي. په چین کې ژغورونکي ډلې د دویمې ورځې په مخه د هغو کسانو د موندلو هڅې روانې کړي چې په سیچوان ولایت کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې تری تم دي. په سیچوان کې پرون په یو کلي کې 40 کورونه د غره د ښویېدو په پیښه کې لاندې شول. د رسمي معلوماتو له مخې 9 تنه مړي تر پرون ناوخته له سیمې موندل شوي دي. د متحده عربي اماراتو یو لوړ پوړی چارواکی وایي د قطر او خلیج هیوادونو ترمنځ د راپورته شوې لانجې د هر ډول هواري لپاره د امریکایي او اروپایي څارونکو ضمانت اړین دی. د قطر او عربي هیوادونو ترمنځ کړکېچ 6 ورځې مخکې رامنځته شو، ځکه دا هیواد له تروریزم په ملاتړ تورن وبلل شو. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او مصر د عربي هیوادونو هغه مهم هیوادونه وو چې له قطر سره یې اړیکې په اول کې پرې کړې. د متحده عربي اماراتو د دولت وزیر انور قرقاش وویل لانجه به په هغه صورت کې له ډیپلوماتیکو لارو حل شي چې خطر د تروریزم او افراطیت لملاتړ لاس واخلي. ورسته خبر ده چې د هغه امریکایي پخوانی چارواکي مجسمه جوړیږي چې د یو تړون لمخې له روسیې الاسکا د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې سره یو ځای کړه. امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ویلیام هنری سیوټ مجسمه جوړیږي. هغه له روسیې سره یو تړون لاسلیک کړی چې لمخې الاسکا د امریکا یوه برخه وګرځېده. امریکا متحده ایالاتونو له الاسکا سیمه د 2 میلیون ډالرو په بدل کې له روسیې ونیوله. الاسکا په 1959 میلادي کال کې د امریکا د یو ایالت په توګه په رسمیت وپیژندل شوه. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
مازدیګرانۍ خبري مجله اوري. افغان ولسمشر د اختر په مناسبت په خپل وینا کې وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې یار داور لږ متفاوت پیغام ورکړ.
که افغان یې لاس د سولې ته راسي، که نه یې لکه چې د تور هفتو کې زموږ امنیتي او دفاعي قوا خپل کامل میړانه ښودلې بیا به یې وښيي.
چین له افغانستان او پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې خپل روابط ښه کړي. د ملي اردو چارواکي وي په شمال او شمال ختیځ کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې
تلفات دشمن بیشتر از 1200 نفر است، زخمی دشمن بیشتر از 670 نفر است.
په بلوچستان کې د ماشومانو د پلاستیکي وسلو پر ضد لاریون وسو.
پلاستیکي اصلې
باندې دسی
د خپل ماشومانو لپاره
قدم واړو.
تر شپږنیمه بجو نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر د دولت وسلواله مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپل لار انتخاب کړي. محمد اشرف غنی نن په ارکی د کوچنی اختر د منځ تر ادا کول ورسته په خپل اختریس پیغام کې وویل چې وسلوال مخالفان افغانان وي باید سوله وکړي. جزئیات د رحمت الله افغان پراپور کې.
افغان ولسمشر د کوچنی اختر د منځ له ادا کول ورسته د پخوانیو اختریزو پیغامونو په پرتله دا ځل وسلوالو مخالفانو ته متفاوت پیغام درلود. محمد اشرف غنی په دغه نوي اختریز پیغام کې وسلوالو مخالفانو ته په خطاب کې وویل چې د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت شرطونه واضح دي. محمد اشرف غنی ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره خلک نړۍ او د اسلامي هیوادونو اجماع او ملاتړ سره
مسلح افراد ته چې هر ورځ ولس د غم په ټغر کې کینې زدا په واضح توګه وایم چې تاسو وخت نه لرئ. فیصله وکړئ که افغان یې لاس د سولې ته راسي، که نه یې لکه چې د تور هفتو کې زموږ امنیتي او دفاعي قوا خپل کامل میړانه ښودلې بیا به یې وښيي.
ښاغلي غنی همداشان حرمین او شریفین سره نږدې حمله په سختو ټکو وغندله او له مسلمانانو یې وغوښتل چې د کعبې شریفې ساتنه وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې په اخترزو پیغامونو کې له وسلوالو مخالفانو غوښتل کېږي چې د سولې له بهیر سره یو ځای سي، بلکې له دې وړاندې هم افغان لوړپوړو حکومتي چارواکو په وار وار له وسلوالو مخالفانو دا ډول غوښتنې کړې، خو وسلوالو مخالفانو تل په جګړې ټینګار کړی. حتی د روژې په مبارکه میاشت کې هم وسلوالو مخالفانو خپلو حملو ته زور کړی وو. د راپورونو له مخې له 2001 میلادي کال را په دې خوا دا میاشت تر ټولو خونړۍ میاشت بلل سوي چې سلګونه افغانانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان وسلوالو مخالفانو ته د ولسمشر نوې خبرداري جدي بولي او ټینګار کوي چې حکومت دې دغه خبرداري جدي ونیسي. د دغه کارپوهانو له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل که حکومت دا ځل هم جدي عمل ونه کړي د خلکو پر وړاندې به یې باور ته زیان ورسیږي.
دی چې تاسو ته وخت کم دی بیا به خبرې هم درسره نه کیږي دوه معناوې لري، یو د نظامي د لحاظ نه او بل د سیاسي د لحاظ نه. نظامي د لحاظ نه هغه ده چې وهم تر آخر نفره پورې کو کولی شو چې ورکم کړو، او د سیاسي اړخ یې دا دی نو چې نظامی کې راته مغلوب شو، سیاسي کې به هم هیڅ اشتراک تا ته بایده کې نه درکول کېږي. نو ګورو چې دا تر کوم ځایه پورې دی عملي کولی شي. فعلا خو یو ډېر شدید اولتیماتوم دی.
له بل پلوه د چارو بل افغان کارپو انتظار خدم په دې باور دی چې د سیمې یو شمېر هیوادونه له وسلوالو مخالفانو نه په استفادې په افغانستان کې د جګړې ورته لمن وهي او خپلې ګټې پکې لټوي. د ښاغلي خادم په وینا هغوی په هیڅ صورت دې ته چمتو نه دي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کینوي.
عمر دل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دولت وسلوال مخالفانو ته خبرداري ورکړ چې زیات وخت نه لري او باید خپل لاره انتخاب کړي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي تیر شپه د سلما بند پر ساتندوی ځواک وسلوالو مخالفانو حمله کړې چې مرګ ژوبلې هم اړولې ده. شاپور صابر له هرات سره په مستقیم تباس کې دی. صابر صاحب اختر مو په خیر. اداره ته وایست چې وروستي جزئیات په دې اړه څه دي؟
خب سلام میکنم به شما و عید شما همچنان مبارک باشه. گزارش ها از ولسوالی چش شریف جایی که کلک محافظه‌ای بند سلما در اونجا موقعیت داره میرسانه که شب گذشته مخالفان مسلح دولت بالای کلک محافظت بند سلما حمله مسلحانه انجام دادن که در جریان این رویداد به گفته فرهاد خادمی ولسوال چش شریف که ساعت قبل به رادیو آزادی گفت 10 تن از نیروهای امنیتی به شمول افسران و سربازان جان خود از دست دادن و 1 تن زخمی شده. آقای خادمی همچنان اضافه کرد که 4 تن از مخالفان مسلح دولت در این رویداد کشته شدند و 1 تن دیگه از همکارای از اینا زخمی شده. آقای خادمی همچنان گفت که این تعداد از مخالفین که از گذشته تا کنون در اطراف بند در سلما حضور داشتن و رزگاه دست به ناامنیان زدن به همکاری شمار از افراد مسلح غیرمسئول که از ولایت غور با اینا پیوسته بودن دست به این رویداد زدن. و سوی دیگر هم عبدالاحد ولیزاده سخنگوی قماندانی امنیه ولایت هرات به رادیو آزادی گفت که نیروهای کمکی به محل رویداد شتافته و تا توانستند که مخالفان مسلح دولت را از محل حادثه متواری سازند. و دقایقی قبل هم که به خاطر جزئیات تازه از این رویداد با ولسوال چشت ولایت تهران ما در تماس شدم، آقای فراد خادمی دست داشتن یا همکاری ایتر از مخالفین با استخبارات کشورهای همسایه رد نکرد، چون در گذشتم بند سلما تدیدات امنیتی داشت و مقامات محلی بارها از دست داشتن خود استخبارات کشورهای همسایه برای برهم زدن اوضاع امنیتی بند سلما سخن زده بودند. و چند قبل هم وزیر انرژی آب افغانستان در سفری که به ولایت تهران داشت گفت که هنوزم بند سلما تحت تدید کشورهای همسایه است و این هشدار داده این کشورها که اگر اونا دست به تخریب بند سلما بزنن ازدار از او به خود کشورهای همسایه بیشتر از ما خواهد بود.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبریالو په هرات کې ومرودل چې په چشت شریف ولسوالۍ کې د سلما بند پر ساتندوی ځواک حمله شوی. البته تیر شپه چې په نتیجه کې لس افغان پوځیان وژل شوي دي. په جګړه کې څلور وسلوال مخالفان هم وژل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
پاکستانی چارواکو پر افغانستان تور پوری کړ. د هغو سختریزو وسلولو په ځپلو کې پاتې راغلي چې د پولي پوجدو کې حمله کوي. دا تورونه په داسې حال کې لګول کېږي چې په پاکستان کې د جمعې ورځې د غبرګو بمی حملو د قربانیانو شمیر 8 ته لوړ شو. دغه بمی حمله په کورم ایجنسی او په کوټه کې سیبي وي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار ویل سختریزو وسلول له هغو مرکزونو چې په افغانستان کې لري فعالیت کوي. بلخو د پاکستان لوی درستیز قمر باجو ویل دا اوس په شریکانو په خاص ډول افغانستان پورې اړه لري چې په سیمه کې د ټوریزم په وړاندې اقدامات وکړي. خو تر دې مخکې افغان مقامات او پاکستان د ټوریزم او هغو سختریزو وسلولو په ملاتړ تورن کړي چې په افغانستان کې حمله کوي. په همدې حال کې چین له افغانستان او پاکستان څخه غوښتنه کړې چې خپل روابط ښه کړي. جزئیات له فرشتې جلال زید څخه.
د چین د بهرنیو چارو وزارت پر افغانستان او پاکستان ژغ کړی چې خپل روابط ښه کړي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چین په رښتینې ډول له افغانستان او پاکستان غواړي چې خپل روابط سم کړي، دوه اړخیز اعتماد رامنځته کړي او همکاري زیاته کړي څو دوه اړخیز امن او پرمختګ ته ورسیږي. د چین د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه چې جزئیات یې رویټرز خبري اژانس خپاره کړي وایي چې د چین حکومت د افغانستان او پاکستان د ملګري په توګه د بحران د مخنیوي د یو ګډ میکانیزم د جوړېدو غوښتن لري او له دواړو هیوادونو غواړي چې ژر تر ژره د کړکېچ د ادارې یو سیستم رامنځته کړي ترڅو له هر ډول ناڅاپي حالت سره د مقابلې توان ولري. دا په داسې حال کې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون د کابل د اسلام آباد پر لور روان شو. وانګي به نن له پاکستاني چارواکو سره د کابل او اسلام آباد پر اړیکو او سیمه ییز امنیت خبرو ته دوام ورکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره هم وکتل. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کې راغلي چې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ درې اړخیز کنفرانس په توګه د یو میکانیزم جوړول شایي د دواړو هیوادونو د همکارۍ او ډیالوګ له پراختیا سره مرسته وکړي. وانګ ای پرون په اسلام آباد کې وویل چې له تروریزم سره مبارزه د چین او پاکستان د اړیکو یوه مهمه برخه ده او د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک پر ضد په مبارزه کې د پاکستان د حکومت له همکارۍ مننه وکړه. د چین حکومت د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک تروریستي ډله ګڼي او خپل امنیت ته یې سترګواښ بولي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون په کابل کې هم له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په کتنه کې غوښتنه کړې وه چې افغانستان هم د دې ډلې پر ضد په مبارزه کې همکاري وکړي. د ختیځ ترکستان اسلامي تحریک له افغانستان سره د چین پولې ته نږدې په سیمو کې فعالیت کوي. پیکینګ په پاکستان کې د وو 50 میلیارد ډالرو په ارزښت سرمایه گذاری کړي. د چین حکومت په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د مساینه کان کیندلو قرارداد وکړ خو کار یې له هغه راهیسې ځنډیدلی دی.
د افغانستان په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي وایي چې د خالد په نامه پوځي عملیاتو په لړ کې 1200 طالب وسلوال وژل شوي او 100 ټپیان سوي دي. خپلواکو سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي. د دولت کوم مخالف ډلې هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. مجیب رحمان حبیب زای له مزار شریف څخه جزئیات وړاندې کوي.
په شمال سون کې د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال امن الله مبین وایي چې د خالد شپږ نوي عملیاتو په جریان کې د دولت ضد وسلوالو ته یې درانه تلفات اړولې دي. د 209 شاهین قول اردو مشر وایي چې د ډیرو په لومړیو کې طالب وسلوالو او د دولت ضد نورو ډلو د کندوز ولایت پر مختلفو سیمو، د بدخشان ولایت په زیبا، کوارتوج او تګاب او همدارنګه د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ ډله ییز بریدونه ترسره کړل. خو د افغان قوتونو د مقاومت په نتیجه کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل. د قول اردو قماندان وایي د خالد شپږ نوي عملیاتو په لومړي روب کې له زرو څخه ډیرو د دولت ضد وسلوالو ته تلفات اوښتي.
در زون شمال و شمال شر تلفات دشمن بیشتر از 1200 نفر است، زخمی دشمن بیشتر از 670 نفر است و اسیر دشمن بیشتر از 100 نفر است و یک موفقیت بزرگ بر اردوی افغانستان، قوای مسلح افغانستان حساب میشه.
د شاهین قول اردو مشر وایي چې داعشیان او وسلوالو طالبانو د جوزجان ولایت په درزه ولسوالۍ باندې ډله ییز برید ترسره کړ چې په پایله کې 130 داعشیان ووژل شول او اویا تنه نور ټپیان شول. ښاغلی مبین زیاته کړه
قوای هوایی افغانستان و امنیت ملی بیدار افغانستان توانستند در ظرف 24 ساعت با ضربات کوبنده زمینی، هوایی و استخباراتی داعشیان از صحاب بیرون راندند و به تعداد 130 داعشی در این عملیات کشته میشه.
د 209 شاهین قول اردو مشر جنرال امان الله مبین د طالب وسلوال و د منصوری عملیات لومړی روب ناکام بولی او وایي چې داعشیان او د دولت ضد بل هر یو ډله د افغان پوځیانو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري. د شاهین قول اردو مشر وایي چې د خالد شپږ نوي عملیاتو په لومړي روب کې افغان هوایي ځواکونو مثبت او بریالی نقش ترسره کړ. هغه وویل چې د یاد عملیاتو په دویم روب کې په بدخشان، کندوز، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې پراخ پوځي عملیات ترسره شول. تر دبا وسلوالو طالبانو په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. مجیب رحمان حبیب سی، آزادی رادیو، مزار شریف.
azadiradio.com راپورنا مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د بلخ والی عطا محمد نور چې په خپل په حکومت کې شامل دی د ملي والی حکومت پر اجرااتو انتقاد وکړ. د بلخ والی ویل چې د ملي والی حکومت مشران د امنیت په ټینګښت کې پاتره غلي او د نظام د مدیریت له کمزوري سره مخامخ دي. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
د بلخ والی عطا محمد نور نن یکشنبه د اختر لمانځه د مراسم په وینا کې د ملي والی حکومت پر کړنو انتقاد وکړ او د مرکزي حکومت مشران یې د خلکو د غوښتنو پوره کېدو ته په بې پامۍ تورن کړل. د بلخ والی عطا محمد نور له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په هغه صورت کې دې له افغان دولت سره مرسته وکړي چې پیسې او مرستې غلا او حیفومیل نه شي. زه تا بهرني ته وایم چې میلیونه ډالر، سلګونه میلیونه ډالر او میلیارد ډالر مرسته چې ته په مصرف رسوې، درته وایم که موخه دې زموږ ولسته خدمت او له افغانستان سره همدردي وي، اول پوه شه چې دا پیسې دې غلا کیږي او په یغما سي، دویم دا چې اعلی او پیسې چې ته په مصرف رسوې دا د افغانستان د ملت په خیر نه دي. خاغلی نور د ملي یووالي حکومت مشران د هیواد امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورن کړل او ویل چې د نظام په مدیریت کې ضعف لري. هغه وویل چې د اداري فساد موجودیت د امنیتي قوتونو څخه چپول او غلا او همدارنګه د ملت مشروع غوښتنو ته د حکومت نه رسیدګي سبب شوی تر څو مختلفې ډلې د نظام په مقابل کې ودرېږي او تظاهرات ترسره کړي. هغه په کابل کې د مظاهره چارو په وړاندې د حکومت پر خبرګون نیوکه وکړه او ویل چې د ملي یووالي حکومت وروسته لا دې د خلکو غږ وانوري او پر ستونزو یې سترګې پټې کړي. دای بل خپل متحدینو سره په کابل او ولایتونو کې سلګو نظر کسیس تظاهرات ترسره کړي.
ما انتظار گوش های شنوا
موږ انتظار لرو چې غږ واوریدل شي او ستونزې ولیدل شي. د دیالوګ تفاهم او منطق لاره ده د هوا ستونزې حل شي. موږ شخصي مشکل نه لرو، په غیر صورت کې به موږ مجبور شو چې په ډیرو قوي او خطرناک مدني حرکت لاس پورې کړو. موږ خپل زموږ ملت او زموږ متحدین مجبور یو چې په کابل کې سلګو نظر کسیس حرکت ترسره کړو. د بلخ ولی وایي چې د نظام د لمنځه وړلو په هڅه کې نه دی، خو دولت دی باید ټولو قوتونو ته په سیاسي تصمیم نیولو کې حق ورکړي. تر دمه مرکزی دولت خاصتا د جمهوری ریاست ماڼۍ د بلخ ولی عطا محمد نور د یادو سرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
جنگ مونږ نپلار او اغز مونږه به پلار کړو، مونږه به کور کړلو او جنگ بربادی راوړي. جنگ کې ګټه نشته دی، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
په امریکا کې یو قاضي له دې هیواده د سلګونو عراقیانو د ایستلو پریکړه د موقت وخت لپاره دربلې ده. نور جزئیات له نوریاس نوري څخه اوري.
د مدني ازادیو یوې مدافع ډلې د امریکا له یو قاضي وغوښتل چې په خپل هغه حکم کې چې پر اساس یې په میشیګان کې د اوسیدونکو عراقیانو د ایستلو موقتي مخه نیولې، د امریکا په ټولو برخو کې میشت عراقیان شامل کړي. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې پرون شنبه یو شکایت ثبت کړ چې پر اساس د امریکا له ټولو برخو څخه د عراقیانو د بیرته ستنولو د مخنیوي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې په میشیګان کې یو فدرالي قاضي پر دې قضیې غور کوي. دغه قاضي چې مارک ګولد سمیت نومیږي د پنجشنبې په ورځ امر وکړ چې په میشیګان کې میشت عراقیان د 14 ورځې نه ایستل کیږي، څو په دې اړه پریکړه وکړي چې آیا د قضیه د محکمې په صلاحیت کې ده او که نه ده. د امریکا د مدني ازادیو ټولنې له قاضي ګولد سمیت څخه غوښتي چې تر سبا دوشنبې پورې په خپله پریکړه کې په امریکا کې ټول 1444 د ایستل کیدو له پریکړې سره مخامخ عراقیان شامل کړي. د ټولنې ویلي دا کسان چې اکثره کاتولیک مسیحیان یا کوردان دي په عراق کې له جدي ستونزو سره مخامخ دی شي. د امریکا د ګمرکي او سرحدي ادارې چارواکو ویلي چې ممکن د سیشن بیل ورځې د نږدې 1.5 زر عراقیانو ایستل پیل کړي. په میشیګان کې د روان جون په لومړیو کې هغه عراقیان چې چارواکو یې د ایستلو پریکړه کړې ونیول شول. حکومت وایي چې ټولو نیول شوو کسانو جرمونه کړي دي. ځینې په ماشومتوب کې د امریکا متحدو ایالاتونو ته تللي او څو لسیزې پخوا یې جرمونه کړي دي. د دوی د ایستلو حکم وروسته له دې صادر شو چې د عراق له حکومت سره موافقه وشوه او عراقي چارواکو په دې شرط د هغو منلو ته تیار شو چې امریکا ته د شپږ عمدتاً مسلمانو هیوادونو د اتباعو پر تګ د موقت بندیز له لسته عراقیان وایستل شي.
ویش لیکوال ادبي ټولنې په ژوب کې د پلاستیکي وسلو پر ضد مظاهره وکړه. له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې په بازارونو کې د دغو وسلو پر خرڅلاو بندیز ولګوي. تفصیل د براکول میاخیل په راپور کې.
د تیرو کلونو غونډې ساج هم په ټولنیزو رسنیو کې د اختر پر رسیدو سره د پاکستان په پښتني سیمو کې د ماشومانو پر پلاستیکي وسلو د بندیز لپاره کمپاین وسو، خو دغه پلاستیکي وسلې لا هم په دوکانونو کې په آزاد ډول پلورل کیږي. دې ته په پام په ژوب کې ویش لیکوال ادبي ټولنې بیګا شپه د دغو پلاستیکي وسلو په ضد احتجاج وکړ او په شعارونو کې وغوښتل چې ماشومان یې قلم غواړي.
پلاستیکي اصلې د خپلو ماشومانو لپاره
د ویش لیکوال ادبي ټولنې یو غړي امیر محمد مرستال په خپله وینا کې وویل همدا پلاستیکي وسلې دي چې د ترهګرۍ لپاره مو د ماشومانو ذهن سازي کوي. وایي هیڅ پلار باید په اختر کې خپلو اولادونو ته دغه پلاستیکي وسلې وانخلي.
که یو ماشوم په کلونا کې هلیکاپټر واخلي د ده ذهن به د پایلټ جوړوي. که یو ماشوم په کلونا کې موټر واخلي اسکلیټر واخلي د ده ذهن به له محنت سره جوړوي. که یو ماشوم کلونا کې پستول مشین توپک
مظاهره چانو له حکومت وغوښتل چې د دغو پلاستیکي وسلو پلورلو ته اجازه ورنکړي. د عوامي نېشنل ګوند یو غړي محمدان لون وویل دغه پلاستیکي وسلې د پنجاب په بیلابیلو ښارونو کې جوړیږي، خو وایي هلته یې پر پلورلو بندیز دی او د پښتنو ماشومانو د تباهۍ لپاره د کاروبار په نامه رالېږل کیږي.
په لاهور کې د دغو کلونو پیکجۍ دي، په فیصل آباد کې دي، په ګوجرانواله کې دي هغه خپل بچو ته قلم ورکوي، نور ځای بچو ته توپنچي ورکوي، ماشينان ورکوي یا توپک ورکوي. دغه خبره کو چې توپک بند کا قلم راکا.
لیکوال او شاعر شهیم کاکړ وویل دغه پلاستیکي وسلې هم ماشومان له جنگي کلتور سره تړي او هم د ماشوم توپ د لوب او خوشحالي شی به تر اخلي.
دلته چې د زموږ ماشومان ته کوم چې د انشاله خوا دغه په شوري تور کم د توپک کلچر رانه نه ول کړی، د اصلې په شکل کې د کیلونو په شکل تو کوم چې دا ماشومان ته واخو، دا ماشومان یو خو ذهنیت جوړي دی او پر بل باندې توپنچې نیولې وي، سبا د قتل لغارت سره له وحشت سره ولدي دي.
د یادونه ورده چې د سیم مرستیال کمشنر اعظم کاکړ څو ورځې مخکې لا دغه پلاستیکي وسلو پر خرڅلاو بندیز اعلان کړی دی. د پلاستیکي وسلو په ضد له څو کلونو راهیسې مبارزه کیږي، خو دا چې حکومتونه د خرڅلاو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه نه پورته کوي. په پښتني سیمو کې تجاران اوس هم په لوی زړه دغه پلاستیکي وسلې له پنجاب راوړي او پلوري.
السلام علیکم، زما پیغام دغه دی چې دغه اداري فساد چې دی په افغانستان کې ډیر دی. اداري فساد یو ورکه نور هر څه خپل سره تل کې سره سمې وي.
زه د کابل اوسېدونکی ما، فساد باندې ټول کتل دي ورور غوله، موږ فساد والا سړی هم نیولی نه شو. باید حکومت دوی ته دا رښتیا په واقعیت سره فساد ورکوي نو ورور غوله یو شماره دې تلویزیون د لارې نه خلکو ته اعلان کړي یا د راډیو د لارې نه چې موږ فساد والا زه د ورځې شل دانې همدغه کابل کې شل کسه فسادګر همدغه رشوت خواره زه په ګیر ورکولی شم شل نفره. نو دا په خوله ویلي چې فساد 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 ورکول فساد مساد نه ورکېږي. همدغه فسادګر چې دا همدغه چې ده وایي
خالی
زه خان زرا مینوال د پکتیا ولایت ځاځیاري ولسوالۍ اوسېدونکی یم. نو ملي پاوس کې امنیتي ځواکو کې چې اداري فساد د خپلو نوانو ته تر څڼه کې سره وښتانو نه وخت وي، نو ملکی خلکو نه به طالبانو نه داعش نه څه ګیله ده. همدغه علت دی چې د دولت او د ملکی خلکو ترمنځ د ځمکه آسمان په توپیر واټن زیات شوی دی.
د ازادي رادیو د ځینو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. د هغه امریکایي پخوانی چارواکي مجسمه جوړیږي چې د یو تړون له مخې له روسیې الاسکا د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې سره یو ځای کړ. نور تفصیل له نوریاس نوري ناوري.
دغه مجسمه د امریکا د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر ویلیام هنری سیور چې له روسیې سره هغه تړون لاسلیک کړی چې له مخې الاسکا د امریکا له متحده ایالاتونو سره ملحق شوي، یا ته د درناوي په خاطر جوړیږي. د هغه مجسمه به د الاسکا په مرکز جونو ښار کې د جولای په دریمه ودرول شي. جونو د مساحت له پلوه د امریکا دوهم ستر ښار دی، خو نفوس دومره زیات نه دی. د 2010 کال د اسرائیل له مخې په دې ښار کې شاوخوا 1.5 کسان اوسي. میری بکر چې د سیور د مجسمې د جوړولو د چارو د کمیټې یوه مشره ده، د شنبې په ورځ وویل چې په دغې مجسمې سره د 1968 کال د هغه تړون 1350 کلیزه لمانځل کیږي چې په اساس الاسکا د امریکا د متحدو ایالتونو له خاورې سره یو ځای شوه. د 250,000 ډالرو په ارزښت دغه مجسمه به د الاسکا ایالت د مرکز جنوب په مرکزي برخه کې ودرول شي. بیکر وویل موږ چې اوس ځانونه الاسکایان بولو وینو چې هغه زموږ لپاره څومره مهم دی. هغې زیاته کړه ښایي هغه به اوس د الاسکا په نوم نه یادېده، ښایي هم تر اوسه د امریکایي روسیې په نوم او یا هم په بل نوم یادېده. د امریکا متحده ایالاتونو د الاسکا سیمه د 1.2 میلیون ډالرو په بدل کې له روسیې راونیوله. الاسکا په 1950 کال کې د امریکا د یو ایالت په توګه په رسمیت وپیژندل شوه. الاسکا چې په وچه کې د امریکا د متحده ایالاتونو له خاورې سره نه ده تړلې او د کاناډا په لویدیځ کې پرته ده، د افغانستان د خاورې څه کم 3 برابره یعنی څه باندې 1,210,000 کیلومتره مربع مساحت لري.
بصیر هیله من لکابل په خپل سیمه کې لیکلي د کوچنی اختر مبارکي مې ومني او بیا له وسلوالو طالبانو د غرض نور وسلوالو هیله کوم چې لختر سره دی سم د تعهد وکړي چې نور مخالفتونه بس دي. محمد صادق له زابل څخه لیکلي خدای دې د کوچنی اختر په برکت هر څوک چې د ګران افغانستان خوار مظلوم بیګنا ولس وجني تباه کړي. وحید فطرت له هلمند خدای دې دغه کوچنی اختر په افغانستان کې د سولې پیلامه کړي. عثمان غنی له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د اختر مبارکي ټول هیوادوالو ته د زړه له کومې وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې نور مو په وطن کې آرامي راسي. مسلی احمد زئی له لوګره ټول ملت ته مبارکي وایم، له وسلوالو طالبانو هیله کوم چې سولې ته غاړه کښېږدي. فضل الرحمن فضلي له ننګرهار لیکلي د وسلوالو مخالفانو څخه هیله کوم چې د اختر په خاطر دې له جګړو او جنګونو څخه لاس واخلي. ګڼو نور اوریدونکو هم د اختر په مناسبت پیغامونه رالېږلي چې له ټولو دلته مجموعي مننه کوو. لدې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. امید مرزبان.